Radio.
شنبه د کپ شپړسمه د فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چیبر مو کور پیم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مو بخیر. د جمعیت اسلامی ګوند یو مشر عطا محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور سری د شاغلی نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د سړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې یو شمېر کارګر او پوځیانو ته مرغوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وشنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2مه په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوسري فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډیره اندېښمنون کې ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډمنولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي د 2000 کال په هدفي بریدونو چې د 2000 کال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د دې جایزې وړ بللې دي. بخښنه غواړم، دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي چې په 2000 کال کې په هدفي وژنو کې بریدونو کې وژل شوي دي اشاره ورته وکړه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې وویل چې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه پدې کې شوې ده چې په خبره بشري حقونو ته ژمنه وه او تل یې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستان د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلی دي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې ووشل شوې. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته ستنه کړي. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هندوستان کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو دا افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په یوه لرې پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه وشوه چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت یې ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقي شخړو او د پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهرچانو باندې زور زیاتی کړی. له مظاهرچانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولې دي. تر اوسه پورې د مظاهرچانو له ډلې شاوخوا 500 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کریسټین بریکنر د لسکونه ملکي مظاهرچانو له وژل کېدو وروسته ویلي تر څو به د برما د پوځي حکومت دا کړنې وزغمل شي. هغې زیاته کړه چې د برما وسه د یوه خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهرچان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچي د فبروري په لومړۍ بندي کړه او واک یې په خپل لاس کې واخیست. او روسي خبر ده چې د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحث پیل کړی دی. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایډن لخوا وړاندې شوې. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد په نوې طرحه کې چې ویل کیږي له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده څه دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی. د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې له یوې میرمنې سره شهیدلی یو چې دوه زامنې یو له پولیسو سره بل له دایف سره وژل شوی. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به واورئ.
زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی وایي کومه طرحه چې زلمی خلیلزاد د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې ده د تیرو نږدې 20 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې یاد شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له یوه ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنګزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې په خپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي په دې طرحه کې د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لومړی برخه په اساسی قانون او راتلونکي اسلامي دولت باندې موافقه ده، هر دولت چې منځ راځي. دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخو په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شمول وربند دی، یعنی چې ټول افغانستان ته عملي وي. بیا دا نورې وړې شاخې لري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځایه چې زه په جریان کې یم ښه موارد پکې دي. دا 1900 وروستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې طرحه کې د اوربند څارنه، د ښځو فعاله ونډه، بشري حقونه په پارلمان کې، د طالبانو حضور، د انتخاباتو کمیسیون، د عالمانو او فقهاو کمیسیون، هغه څه دي چې په پاسنیو دریو لویو مواردو کې ځای شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلی خلیلزاد رسما نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره یې په کابل کې په بېلابېلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګ مڼۍ رسمان د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوي طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویاند د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر طرح قابل بحث ده، ولی هر څه به کېږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي وو چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب له ترڅنګ درانه مالی زیانونه اړوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سفرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټې غاټې وسلی وګوري، دا سکربیسی وګوري، دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخې هغه غاړنه اکثره د دوی هغه خو حمایه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده، په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي، دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دو کال وواته دلته جنگ روان ده، ډیر غاټي وسلی جنگ روان ده او دوی استعمالوي، موږ والایم استعمالوي، دواړه طرف یې سره استعمالوي. خو د افغان نیونی ستر وسلاګته تر مزایله ډیر زاره کانی غاټه وسلی استعمالوي.
له اکبر خان مې وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي، خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اورېدلی چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې، په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي، وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسیږي، نو دوی دا وسلې د هغه ځایونه لاسته راوړي.
پیکا 2.8 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري کړي او دوی د هواري لپاره هڅه پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکي وایي ښایي د قومي شخړو هواری وخت وغوړي، خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي، ځکه درنې وسلې درنه مرګشوبله اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګشوبله سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
آزادی خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ویل کې نه کوي، د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د پداسې حال کې چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د له هغې وروسته به چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن واک تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوي هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼې لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي، هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. او خو په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسې نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د داسې مور له عالمو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنګ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کسي کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده، د خپلو زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړې ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو، خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو، خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې، د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره لارې او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې ووژل شول، خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي، او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده، وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته ومنه چې دا زموږ بچي دي، ټول زموږ غاړه دردېږي، واپې دردېدلی هم دی، دردېږي. ما سوله غواړو، امن غواړو، افغانستان دی، ملک هم دی، دا چې ورانې مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستې دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو، کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو، او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي، خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
دا سجرډو د دې خبري مچلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع اخلو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یو څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سانکسی د سجرډو رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې، د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقهیي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشری ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي. وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو. پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1,000,000 عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2,000,000 او 4,000,000 ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 نیولی شي، خو که چېرته انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو .com کې زموږ خپرونې پاکې صافي اورېدلی شئ. لنډ خبرونه لرو. د اروپای پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربان غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو مېرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي چې په دې کې و هغه افغان مېرمنې شاملې دي چې په 2000 کال کې وژل شوې دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته یې ستنه کړې دي. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یوه لرې پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې سورې خو کې د شون رنگونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه.
نو مېاله کوزای دا تخلص می تایب دا رتبه علمی می پوانوال زما ژوند په کور کې ډېر او میناناک ژوند دی او د دوستۍ ژوند دی او د انډیوالۍ ژوند دی. هغه د میرمنې سره د زامنو سره که تاسو زمون کور ته راشئ او لو ګورئ هیڅ به پوه نه شئ چې دا اوستا ښځه ده، دا ستا لور ده، دا د اولادونه دي. لکه یو رفاقت د انډیوالۍ او د دوستۍ او د صمیمت او زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو او هغه دیکتاتوري چې د ښځې د خاوند په منځ کې ده یا د پلار او د زوی په منځ کې ده یا د مور، هغه زموږ په کور کې نشته.
په کورنۍ چارو کې څنګه مرسته ورسره کوي؟
په کورنۍ چارو کې خو مرسته خود دا د هر انسان یو وظیفه ده او دغه مینم دغه نه پیدا کیږي چې کله دغه نور غواړي د کور په کارونو کې سره مرسته وکړي. بعضې وخت زه دوی ته ډېر ښه یو کړایي جوړوم، دوی کلار ناستې زه ورته جوړوم، بیا دوی زما د تشویق په خاطر وایي چې ولا ستا کړایي ډېر خوند کوي، حال دا چې دوی ته خوند ورکوي. همداسې نو د کور په کارو کې مکمل او سره مرسته کوم، د لور سره، د زوی سره، د ښځې سره.
او د کور په کارو کې هغه څه دي چې د تاسو هیڅ نه خوښیږي مګر کله کله د نورو د خوښۍ لپاره کوي؟
هغه کارونه خو دغه دي چې مثلا دا هغه زما بیخي نه خوښیږي، خو جارو یو او دغه کاله یو منځلو دغه شیان دا زما خپل نه خوښیږي د دوی د رضایت لپاره نه کوم مګر دیګ ورسره کوم دیګ مې نه هم خوښیږي مګر دیګ ډېر پخوان دیګ ورته کوم او هر رقم دیګ وایي دیګ مې اوس زده کړی ده.
بیا په پخلنځي کې مرسته درسره کوي که بېخي دې پرېږدي چې خپله ټول کار وکړه؟
نه نه مرسته کوو. دې ته خو دا خوند هم همداسې ورکوي چې ګډ کار کوو، یعنی یوازې هغوی ته هم خوند ورکوي، ماته هم دغه کار په مشترک هغه کوو. زه بعضې وخت کې استاد شم، دوی شاګردان شي، یا د شاګردۍ کارونه کوم، بعضې وخت کې دوی استادان دي، زه د شاګردۍ مرسته ورسره کوم، نو دا زمون کار دغه سی روان دی.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو باندې وسی،
تاسو هم ژوند دی وسی، ډیر مننه کور مدان، تاسو رحمتونه د ستاینې وړ دی. آفرین په همتم، آفرین په شهامتم. بس مونږ به دغه یو شی درته وایي چې خدای پاک دې ستاسو ناراضي شي.